مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد بدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به په کونړ ولایت کې د پوهان بهاودین مجرو د فکری بهیر د جوړېدو په اړه یو رپورت ولرو. بیا به له مصطفی سالک سره د هغه په نوي چاپېدونکي کتاب د مرکې لومړۍ برخه وړاندې کړو او په آخره کې به په کندهار کې د یو عامه کتابتون په اړه هم رپورت ولرو. لومړی رپورت ترازو په کونړ کې یو شمېر فرهنګیانو او فرهنګ پالو د پوهان سید بهاودین مجرو فکري بهیر پرانست. دغه بهیر به محلنۍ غونډې ولري او په اره غونډه کې به د پوهان مجرو په افکارو استادان ځوانانو ته لیکچر نوټونه برابروي. نور حال په رپورت کې. د کونړ په مرکز اسدآباد کې یو شمېر ځوانو فرهنګیانو او فرهنګ پالو د ارواښاد پوهان بهاودین مجرو فکري بهیر پرانسته وکړه. د دغه بهیر غړي وایي چې دوی به په کونړ کې د یاد فکري بهیر له لارې د علامه سید بهاودین مجرو افکار ځوان نسل ته د غونډو او سیمینارونو په جوړولو سره انتقالوي. د مجرو فکري بهیر یو تنفال غړی ادریس غروال په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
بنسټیزه موخه دا ده چې وکولی شو خپل ځوان نسل ته په ادبیاتو کې، په ټولنیزو مسایلو کې، په دین پوهنه کې، په ټولنپوهنه کې، په اروا پوهنه کې، د نړۍ د روانو حالات په اړه، د هیواد د روانو حالاتو په اړه باندې معلومات ورکړو، بېلابېلو سیمونو استادان راوغواړو، په بېلابېلو مسایلو باندې بحثونه وکړو، ګردي میزونه جوړ کړو، غونډې وکړو، ادبي ناستې وکړو، ټولنیز ناستی وکړو. بله مهمه موخه دا ده چې وکولی شو د دې سیمې ځوانان، پوهنتون دی دلته، دارالمعلمین نه دي دغه دي، د دې سیمې ځوانان وکولی شي چې مطالعې ته لاسرسی پیدا کړي، کتاب ته لاسرسی پیدا کړي او د حالاتو نه د فکر د لارې خبر شي.
لیکوال او سیلونکي او د افغانستان د علومو اکاډمۍ مطبوعاتي او نشراتي مسؤل ظاهر شکیب هیله څرګنده کړه چې دغه بهیر به د پوهن مجرو د ارمانونو د پوره کولو لپاره یو جوړ کړي.
د ارواښاد مجرو په ټاټوبي کونړ کې چې یو شمېر فرهنګیانو د مجرو د فکري بهیر په نامه باندې کوم بهیر جوړ کړی دی، د مجرو د لارې د تعقیب په پارې دغه بهیر پرانیسته. د افغانستان د علومو اکاډمي د هیواد د لوړې علمي فرهنګي ادارې په توګه د دوی دغه فرهنګي هڅه ستایي او په دې هیله دي چې د پوهان مجرو د افکارو او ارمانونو د پوره کېدو لپاره به دغه بهیر یو ګټور اساس وي.
د کابل پوهنتون استاد او په علمي او ټولنیزو چارو کې د افغان ولسمشر سلاکار لال پاچا ازمون وایي د دغه فکری بهیر له لارې به ځوانان په دې وتوانېږي چې د پوهان مجرو افکار په ولس کې عام کړي.
زه هیله منم چې د سیمې خلک به د استاد مجرو هغه فکری تګلاره چې ده هغه به د سیمې خلکو ته وښایي او لږ تر لږه په دې سیمه کې به د نظام جوړونې او د حکومت ولای چې لمړنۍ بنسټ ایښودونکی په افغانستان کې دغه مسایلو هغه مجرو صاحب د دې کتاب دی چې هغه چاپ شوی دی چې په هغه کې د دغه فلسفه او مفکوره چې ده د ښې حکومت ولای په حساب باندې د نظام د جوړونې په حساب په نړیواله کچه باندې د مافیایي کړیو نو د هیواد ژغورنې فرهنګ دودول دا دغه په لیکنو کې راغلی دی. نو زه هیله من یم چې په دغه عصر کې چې اوس هم موږ د مافیا تر یرغل لاندې یو، اوس هم مافیا برلاسې ده، اوس هم خاماران چې دغه ژوندي دي او دا هیواد د خامرانو په منګولو کې ښکیل شوی دی، نو د دغه فکري بهیر له لارې به د سیمې خلک په دې وپوهول شي چې د دغه خامارانو په وړاندې څنګه سړی مبارزه وکړي.
د پوهان بهاودین مجرو فکري بهیر غړي وایي چې دوی به محلنۍ غونډې ولري او هرې غونډې ته به د موضوع په تړاو استادان وربلي چې ځوانانو ته د پوهان مجرو په بېلابېلو آثارو لیکچر نوټونه وړاندې کړي او د هغه مرحوم افکار په ټولنه کې عام کړي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، شاعر او کرکتون کې مصطفی سالک د پښتو معاصر شعر په سلورو دورو ویشلې او کره کتنه یې پرې کړې ده. دا چې دا کتاب به کله له چا پر اوزي او کومو مهمو پړاوونو ته پکې تم شوې، په دې اړه مو له نوموړي سره یوه مرکه کړي چې لومړۍ برخه یې ستاسې په وړاندې ږدو.
سلیک صاحب، زما د معلوماتو له مخې تاسې په دې وروستیو کې د پښتو معاصر شعر باندې کار شروع کړی دی، دغه کار ته مو داسې د کتابي بڼې د ورکولو خیال شته؟
عابد صاحب، دا په بنسټ کې راډیوي پروګرامونه او چورسته ما په باندې تحقیق وکړ، په دې برخه کې پرمختګ شوی دی. دغه کتاب چې دی اوس ټیپ شوی دی، د پروف له مرحلو نه هم تیر شوی دی. دا کتاب د پښتو معاصر شعر په اړه دی.
د پښتو معاصر شعر یعنی له کومه ځایه مو پیل کړی دی؟
دغه ادبي دورې چې دی دا ټاکل کیږي او بیلا بیلو لیکوالانو چې زمونږ د ادب تاریخ یا د ادب تاریخ ته ورته یو څه لیکلي دي، د بیلو ځانګړنو او بیلو خصوصیاتو له کبله هغوی دغه ادبي دورې په بیل ډول ویشلي دي. مثلا مونږ او تاسو که د ارواښاد پوهان عبدالحی حبیبي صاحب کتابونه او آثار ګورو، هغوی دغه دورې په یو ډول باندې ټاکلي دي. که رښتین صاحب تراش شو، رښتین سے په بل ډول باندې ټاکلې دي. زما میتود چې د روحي سیب د میتود سره نږدېوالی لري.
یعنی څنګه؟
هغه په دې معنا باندې ورتهوالی لري چې یو زما د څېړنې ډول داسې دی چې هغه د روحي سیب میتودولوژي چې ما ته ښکارېده هغه تقریبا معاصره او اکاډمیکه وه، د هغه هغه ډول نو راخیستی دی. د هغه ځینې نومونه مې راخیستي، مثلا اول پړاو هغه د روښانتیا پړاو په نامه باندې نومولی، دغه پړاو ما هم د روښانتیا په نامه باندې نومولی دی. نو روښانتیا یو قسم اخستنه د سراج الاخبار نه، سراج الاخبار نه اغلتم سراج د سراغ د رڼا د نو د روښانتیا پړاو دی.
سالیک صاحب، سراج الاخبار خو د امان الله خان په وخت کې شایع کیدلو، تا لکه د نورو مشرانو په څیر معاصر شعر د همدغې دورې نه راخیستی دی او تر څېړنې لاندې مو نیولی دی، همداسې ده؟
ما چې کوم د معاصر شعر پیل راخیستی دی د دغه دوران نه مې راخیستی دی. دا یوه برخه ده چې څېړل کیږي چې په دې کې کوم شاعران دي، هغه څېړل کیږي په دې کې چې د شعر کوم مفاهیم دي، یعنی ژانرونو کې څه بدلون راغلی که نه دی راغلی، په فکر کې څه بدلون راغلی دی که نه دی راغلی، دا څېړل شوي دي. او بیا د دغه باب په آخر کې د هغه وخت کوم شاعران چې مشهور شاعران وو او کوم مشهور شعرونه یې لیکلي وو د هغوی یو غورچاڼ دی.
د هغه پړاو چې تاسې د روښانتیا پړاو ګڼئ، د هغې وخت د شاعرانو نه داسې یو کس دوه کسو نومونه راته اغېستی شي چې هغه وخت کې چا شاعري کوله په پښتو کې؟
عبدالهادي داوی او مثلا په هغې دور کې مثلا سالم احمد خان کنداری او نور شاعرانو، دوی شاعري داسې شاعري ده چې په دې کې مثلا اخلاقیات ډېر بارز دي، اخلاقي درسونه یې ورکړي دي، د ملت جوړونې درس یې ورکړی دی چې یو ملت څنګه جوړېږي، د هېواد سره د مینې درس ورکړی دی، څنګه نوي افکار راتلی شي، څنګه هغه په ټولنه کې هغه افکار خورېدی شي. که عابد صاحب د دې دپاره چې ما د خپلو مشرانو سره ډېر اختلاف ونه کړ، که زما په خوښه وي ما دغه دور د معاصر شعر پیل نه ګڼه، خو دا چې زموږ مشرانو ګڼلی وو نو زه مجبور وم چې دغه پیل وګڼم، ځکه چې یوازې په اخلاقیاتو باندې یا د پرمختګ په درسونو باندې او په تشو نظمونو باندې د معاصر شعر پړاو بنسټي خودل یوه کمزوري خبره ده.
خاص الک صاحب، تاسې که د خپلې زاویې نه معاصر شعر ته کتنه کوله، نو کومه دوره به مو د معاصر شعر لومړی دوره ګڼلې وه؟
زمونږه دغه پنځه ستوري چې دي، چې د ویښ زلمیانو پړاو دی، بیا دا پنځه ستوري دي چې په هغې کې حبیبي صاحب دی، بینوا صاحب دی، الفت صاحب دی، رښتین صاحب دی، خادم صاحب دی،
دا
د ویختیا پړاو دی چې په دې کې دا پنځه ستوري راغلي دي او دوی کما شاعري کړې دا د دوی په شاعرۍ کې دوی سره یو څه دغشته دی، یعنی دوی یو څه جهاني ادبیات او اردو ادبیات او عربي ادبیات او دای لوستي دي، دوی یو څه د هغوی د ادبیاتو سره فرق کېږي. مثلا مونږ د الفت صاحب شعر کرا واخلو، د بینوا صاحب شعر کرا واخلو، یقینا دا مونږ ویلی شو چې دا د معاصر شعر پیل دی که نه، نو د دوی کې شعریت پیدا کېږي. دویم پړاو چې کوم د ویښتیا پړاو دی عابد صاحب، دا بیا مجبوري مونږ په دوو پړاوونو ویشو. یو دغه د پنځو ستورو پړاو دی، یو د دوی نه شل پنځه ویشت کاله وروسته یو بل نسل را دبره کېږي چې په هغې کې مثلا سلیمان لایق دی، په هغې کې محمد صدیق پسرلی دی، په هغې کې شپون دی، په هغې کې موسی شفیق دی، په هغې کې مجرو دی. دا یوه بله ډله ده چې دا مونږ په دې دویم پړاو کې ما څېړلی دي.
باختر ستوری گرانو مینوالو، لخاغلی مصطفی سالک سره به د پښتو د معاصر شعر په اړه نوري خبري پر راتلونکو خبرونه کې ولرو. اوس کندهار ته ځو او لخپل همکار صادق رښتینی د عامه کتابتون په اړه یو ریپورت اورو.
په کندهار کې د ځینو شخصي کتابتونونو تر څنګ یو عامه کتابتون هم شته چې څوارلس زره بیلابیل سیاسي، فرهنګي، تاریخي، ساینسي، اسلامي او نور کتابونه پکې شته. دغه کتابتون ته د ورځې په اوږدو کې لسګونه ځوانان د آزادې مطالعې لپاره ورځي چې زیاتره یې د ښوونځي زده کوونکي او محصلان دي. د کندهار په عامه کتابتون کې په مطالعه بوخت کسان وایي چې په دغه کتابتون کې د هرې موضوع لپاره ځانګړي کتابونه شته او دوی ورڅخه د خپلو درسونو او اضافي معلوماتو لپاره د پیاوړو ماخذونو په توګه استفاده کوي.
سر وخت انګلیسي کتابونه مطالعه کوم او بل د خپل د کتاب ښوونځي محصل یم او کومه چې مورې معلومات غواړو چې پیدا کړو د کتاب ښوونځي هر ډول معلومات هر شی معلومات پیدا کوم.
دلته کتابتون ته د شپږ میاشتې وروسته راځم. خپله د حقوق او سیاسي علوم ښوونځي یو محصل یم او ما چې ډېر خوښ وه کتابونه هغه تاریخي کتابونه دي چې زیاتره دلیا پیدا کېږي او دغسې د شعر او شاعرۍ سره هم مینه لرم چې دغه کتابونه هم دلیا شته.
په افغانستان غوندې یو هیواد کې چې د ګڼو سیمو اوسیدونکي حتی د ښوونځي کتابونو ته هم لاسرسی نه لري، د کتاب ویل پکې نوې خبره ده. د کندهار د عامه کتابتون مسؤول عبدالصمد ستری د کافي کتابونو نشتوالي ته په اشارې وایي چې دغه ستونزې په خلکو کې د مطالعې فرهنګ کمزوري کړي. د ستری په وینا په کندهار کې دا مهال د مطالعې لپاره کافي کتابونه نشته او کوي هم لاسرسی کم دی. نوموړي وایي د ښوونځیو په ګډون په علمي موسساتو کې دا اړتیا وړ کتابونه نشته او په دې برخه کې عامه او پراخ کمپاین ته اړتیا ده.
په مختلفو برخو کې مطالعه کېږي. ځینې ډېر کسان د نصاب کتابونه غواړي چې هغه مثلا په پونځو کې تدریسېږي، بیا دغه اړوند یو موضوع ټاکي یا پر هغه باندې کار کوي. خو زموږ بیا زموږ وایي چې بدبختانه زموږ دغه کتابونه د نصاب چې دا کم دي چې هغه مربوط په پونځو پورې، لکه د اقتصاد پونځو زموږ کتابونه ډېر کم دي، نه لرو. لکه د زراعت پونځو د کتابونه موږ نه لرو. همدارنګه د تیپ پونځو د کتابونه مو کم دي. خو عمومي کتابونه مو ډېر، لکه اوس تاریخ چې منصور ادبیات، منظوم ادبیات، اسلامیات، دا برخې مو ډېرې کمی دي.
د ځینو څېړونکو په وینا افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د کتاب د لوستلو دود ورځ په ورځ پکې کمزوري کېږي. په ځانګړې توګه د کتابونو په لیکلو او لوستلو کې د میرمنو ونډه کمه ده. په عین وخت کې د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت چارواکو ویلي چې په تېرو دیارلسو کلونو کې توانېدلي چې د هیواد په ښارونو او ځینو اطرافو کې د کتاب ویلو په هدف کتابتونونه جوړ کړي. دغه وزارت په کندهار کې تېر کال د یو لوی کتابتون د بنسټ ډبره کېښودل، خو تر اوسه یې لا هم د بیا رغونې چارې نه دي پیل شوي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و. تر بل خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خط او آباد اوسئ.